دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د سوات او پیښور چارواکي وایي په وروستۍ زلزله کې د سلګونو سکولونو او کالجونو ودانیو ته زیان رسیدلی. د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامیې د دوی له تنخواګانو د لکونه روپیو ګرځولو تور پورې کړی او نن د نړۍ یو شمېر هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د شام شخړې هواري په مخه خبرو ته دوام ورکوي. مشپړ خبرونه د سوات تعلیم اداره وایي تیر زلزلې شاوخوا یو نیم سل سکولونه او کالجونه اغیزمن کړي دي چې پکې ځنې د کارولو وړ نه دي. د تعلیم ادارې مرستیال مشر ذوالفقار الملک تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی د سکولونو چلوونکو ته ویلي چې یا خو دې زده کوونکي نږدې ښوونځیو ته انتقال کړي او یا د نورې ودانۍ په کرایه ونیسي. د سیدو نجونو کالج یوې زده کوونکي نوشین احمد مشال راډیو ته ویل د ویرې له لاسه صنف یا کلاس ته نه ده تللی.
تقریبا بلڈنگ ټول زیات خراب دی او لکه نور دې د مونږ نه شروعات لې چې دوباره بیا زلزله وشو نو بیا ډېر زیات خراب دی. ام زکن کلاس نه وانه غسل چې مونږ یې دلته وخت نه کوي چې بل بلڈنگ را کی چې مونږ ټایم نه ضایع کی.
انتظامی چارواکی وایي انجینران یې ودانۍ او حالت لیدو ته استولي او که ځینې ودانۍ د استعمال وړ نه وي نو هغه به تړي او د متبادل بندوبست به کوي. هلته په پیښور کې د ځینو سکولونو زده کوونکي او استادان هم وایي چې زلزلې یو شمېر ودانۍ اغیزمنې کړې دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د زلزله ځپلو سیمو انتظامی چارواکو ته امر کړی چې مرستندویه کارونه دي په چټکۍ ترسره کړي. د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیګانی بیان کې راغلي پرویز خټک تیره ورځ له وزیر اعظم نواز شریف سره کوهستان زلې ته ولاړ او هلته یې تر زلزلې وروسته د مرستندویه کارونو پر وروالي د خپګان ښودنه وکړه او انتظامی چارواکو ته یې په بیړه د حالو ځلو کولو امر وکړ. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه یولس لکه روپۍ ګرځولي. د خاصدار ځواک یوه سرتیری صوبیدار داود تېره ورځ په بنو کې تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل په جرګه کې یې له حکومت سره پرېکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي خو اوس یې ترې لکونه روپۍ ستنې کړي دي.
په جرګه لوند ای پی یو ظاهر الدین صاحب داغه فیصله د میر سره وکړله او کاغذ مو سره موجود ده چې په توسه په څلوېر کپنی یونی ملا کری پی جرمونه میر مرصاد خان ته داغه کاغذ ورړو. مرصاد خان په دا لیول خبره اته وکړله چې انتظامیه توس نه 11,35,000 جرمونه وړي ته.
د خاصدارو سرتیرو ځواک وکړ چې که امنیت تنخواګانې پوره ورنکړل شوې نو په پیښور کې به د گورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. هلته د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جرګې د پریکړې درناوی به کوي او دا مسأله څېړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. له کوټې سره نږدې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې د یوه بلوڅ قبایلي مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د سیمې لیوي ځواکي و چارواکي نن سهار مشال راډیو ته ویل پیښه تېره شپه هغه وخت شوې چې د قبایلي مشر میرګل خان بجرانی قافله له مارواړ سیمې تېرېده. د چارواکي د نوم نښودو په شرط زیاته کړه چې په چاودنه کې دوه کسان ژوبل هم دي. بلوچ لیبریشن آرمی د پیښې ذمواري منلې. سبا په پنجاب او سند کې د بلدیاتي حکومتونو لومړی پړاو انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن بیګا وویل ټولو انتخاباتي افسرانو ته د میجستریټ واک ورکړل شوی او د ووټونو عمل به له سهار و نیمو تر ماښام 5:30 روان وي. هلته د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل انتظامیه له دوی غوښتنه کړې چې په امنیتي ډول په حساسو ځایونو کې سرتیری ځای پر ځای کړي نو ځکه دوی هلته پوځ استولی دی. الیکشن کمیشن په سند کې د ووټ ورکولو له څه د پاسه 4,000 مراکزو څخه 15,500 ډیر حساس ګرځولی دي او کمیشن زیاتوي چې په پنجاب کې شاوخوا 83% مرکزونه حساس دي. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د 40 وسلوالو وژنې او د 150 ژوبلېدو دعوه کوي. د تخار والی ویاند تیمور بیګا مشال راډیو ته وویل په وژل شویو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. دوی ویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجهغار او بهاودین ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. دا عملیات پر داسې مهال پیل شوي چې وسلوالو د چهارشنبه یا شروع پر ورځ درقد ولسوالي ونیوله. تیمور زیاته کړه چې په پرونیو نښتو کې 15 ولسي وګړي وژل شوي او شپږ ژوبل دي چې پکې درې ماشومان دي. وسلوالو لاس نه دی ویلي. په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. د شامي ولسمشر بشار الاسد سیمه ییز ملاتړی ایران په لومړي ځل د دمشق له بل مهم ملګري روسیې سره په خبرو کې برخه اخلي. د امریکا بهرنیو چارو سلاکار ټام شالون بیګا وویل جانکاری غواړي ایران او روسیه ته ووایي چې هیواد یې بشار الاسد هڅوي چې واک پرېږدي. خو د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا تیر ماښام وویل د شام ملګري هیوادونه په هغه هیواد کې سوله راوستی شي.
موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي، او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره خبرې وکړې، او د بیا د شپې ناوخته د ګڼرخیزه خبرو تر پیل مخکې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ترکیې او سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیرانو سره جلا جلا ولیدل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځوانانو یوې نوې ټولنې جوړولو امر کړی دی. د کرملین په ملاتړ د ځوانانو دا نوې ټولنه د شوروي اتحاد د وخت کومسومول او زمرک یا څارندوی ډلې ته ورته ده. په دې اړه د پوتین په پرونی فرمان کې د ځوانانو چارو فدرالي ادارې ته امر شوی چې دا ټولنه جوړه کړي. د خبرونو پای مشال رادیو ته غوږ یاست. اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د سوات او پیښور چارواکي وایي د دوشنبه ورځ زلزلې د ګڼو سکولونو او کالجونو ودانیو ته تاوان رسول دي.
تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دي او لکه نور په دې زمونږ نه شروعات لګي.
د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیری وایي انتظامی د دوی له تنخواګانو لکونه روپۍ ګرځولې دي. د افغانستان عالمانو شورا ویلي داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله د اسلام دین ضد هغه ده.
د داعش ټول اعمال ټول اقوال ټول افعال د اسلام مخالف حرکت ده.
او په روښانه مستقبل خبرونه کې مو د جاپان سکالرشیپونو ترلاسه کولو موضوع څېړلې.
ایلتس پکار دی، انګلیش ولا الکترونیک پکار دی، هغه باندې خپل فوکس وکړي.
له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع مو د تر زلزلې وروسته حالات دي. د سوات تعلیم اداره وایي تیر زلزلې شاوخوا یو نیم سل سکولونو او کالجونو ته تاوان رسولې چې پکې ځینې داسې دي چې نور د استعمال وړ نه دي. په دې تعلیم ادارو کې یو د سوات د نجونو کالج دی چې زده کوونکي یې وایي دوی له ویرې د لاسه هم اوس په صنف یا کلاس کې نه کینی. د کالج مشر وایي د بی ایس سی د زده کړو برخه هیڅ د استعمال وړ نه ده. هلته چارواکي وایي د اغیزمنو شویو ودانیو جاج اخلي او ژر به اقدام وکړي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې.
د سوات ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ڈی ڈی ای او ذوالفقار الملک وایي چې زلزلې نه تر دې دمه یو نیم سل تعلیمي ادارې متاثره شوې دي او له د متاثره ودانو معلومات را روان دي.
اراوند یو نیم سل سکولونه داسې دي چې هغه تنه متاثره شوې دي خو کافي اله پورې تقریبا 20 سکولونه چې هاي پرایمري شامل دي هغه اوسه پورې موږ سره ډکلیئر داسې شو چې هغه مکمل ناقابل استعمال حالت کې دي او هغه کې ماشوم دوباره په کلاس کې د کینولو ریسک نشي اوسه. نو موږ اوسه ټولو ته دا اطلاع کړی چې یاره کربل سکول وی پرایمری وی یا مډل وی یا هاي وی نو هغه دي سکولونه هلته شفت کی او که هغه صورتحال نه نو په کرایه باندې چرته دي ځای اونی سي.
هم متاثره تعلیمي ادارو کې د سوات پوهنتون، جهانزیب کالج او د جنکو لوی ښوونځی سیدو ډیگری کالج هم شامل دي. سیدو ډیگری کالج کې د چارواکو تر مخه 1400 جنکۍ زده کړې کوي. د زلزلې وروسته کالج ته زده کوونکي خورازي په متاثره کمرو کې زده کړې نه کوي. په دغه کې یو زده کوونکی وایي
زما نوم نوشین احمد دی او زه فورت ایئر کې یم. تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې زمونږ نه شروعات لګي چې دوباره بیا زلزله وشو نو بیا به ډېر زیات خراب وي. او موږ ځکه نن کلاسونه وانغستل چې موږ یې دا غوښتنه کوو چې دا دې صحیح کړي او موږ دې فلحال بل بلډینګ راکړي چې زمونږ ټایم نه ضایع کړي.
د ډیگری کالج پرنسپل تلت قمر وای چې د کالج پوره ودانه متاثره شوې ده ول دوی د جینکو زده کړې بیا هم جاري ساتلې دي او کالج نشي بندولې.
کپاسټی د کالج زم سره الریډی نشته، زم سره د کلاس رومز ډیر زیات شارټ دی. د مخکنه استاد وګوري چې زمونږ بی ایس سی بلاک بالکل کمزې سنگل سټوري ده، الته بیا هم څه بچت شوی خو کمزې کې ډبل سټوري ده، الته کې ډیر زیات خراب حالت دي.
د سوات تعلیمي ادارو او خاص کر د جینکو متاثره کالج ستونزو په اړه د سوات مرستیال کمشتر محمود اسلم وزیر هم د کالج ته ورغلی. دوی په دغه مخه خبریالانو ته وویل
چې ما خپل وکړو وکیل چې دې کې د سپورشن شته چې هغه د اوسېدو اوس قابل نه دی دې لپاره موږ خپل انجینیر سره زموږ سره اے سی سی این ڈبلیو ایکشن سی این ڈبلیو دا موږ سره موجود دي چې دا سه ټیکنیکل شی دی په دې باندې دوی موږ ته رپورټ راکړي که دوی وایي چې دا د اوسېدو قابل نه دی نو موږ بیا د پرنسپل او ډایرکټر کالج څخه دا اډوایس کو چیرې تاسو بل بندوبست وکړئ.
سوات کې د تعلیم محکمې معلوماتو تر مخه متاثره شوي تعلیمي ادارو کې د شلو زورو نه تر پنځه زورو پورې هلکان او جینکۍ زده کړې کوي او دغه بیا ودانۍ یا مرمت لپاره به د صوبای حکومت نه مرستې غواړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ګل یادو شنبه د ورځې په زلزله کې د پېښور د سکلګونه خوندزیو دولتي خوندزیو ودانیو ته هم زیان رسیدلی دی. د پېښور د اندرشیر سیمې سکول په ودانۍ کې درزونه پیدا شوي دي خو لا هم ماشومان ورته زده کړو ته ورځي. د سکول ځینې زده کوونکي البته وایي اوس به په ښوونځي کې ویریږي. اوریدونکو، د پېښور سلګونه ودانۍ نه دي بلکې د ټولې خیبر پښتونخوا سلګونه ودانۍ دي د سکولونو چې ورته زیان رسېدلی دی. ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د پېښور په اندرشیر سیمه کې د الکانو د میډل سکول په دیوالونو کې د تیر ګل د ورځې په زلزله کې چاودې شوي دي. د دې سکول په چاودېدلې ودانۍ کې اوس هم نږدې 300 ماشومان زده کړې کوي. د دریم جمعات یو زده کوونکی علي عباس چې د کلاس روم په دوو دیوالونو کې غټ غټ چاودې دي وایي چې دی او ملګري یې په دې کلاس کې لناستې ویریږي.
او د زلزلې په ورځ باندې موږ کوم سکول خراب شو، موږ چې لاندې په پونو کې ځو موږ په پونو ډېر خرابې دي کنه اوس موږ د دیوالونو موږ کوم چاودې دي که خدای ما قبل د زلزلې راغلم خدای ما کدا په موږ را پروځي موږ بیا سکول سکول.
د اندرشیر مډل سکول هډ ماسټر محمد جانزیب خان وایي چې دا د سکول د ودانۍ لزیانه د تعلیم محکمې چارواکي خبر کړی دي او دا چې د سکول د تنګوالي له وجې ورسره د کلاس رومونو پرته د ماشومانو د ناشتي بل ځای نشته.
یاره خطر په پګشتره من هایر ادارې سره معلوم انفارم کړی دي هغه د بګرن اپلیکیشن ورکړل خپل ډیو دا چې دا کې سړي لګه خطرناک دي پرون جو او کسي بیا دا چې کوم دا سی ان ډبلیو والو هغه موږ راغلیو هغه موږ دا کې څوک تل او هغه دا مشاهده وکړه چې دا دا کریک سړي 3.5 mm پوری دي نو هغه چې دا د کلاسونو کې د دې کلاسونو کې تاسو ماشومان مګې نه وي او دا خطرناک دي د ماشومان د سکیورټي حواله سره.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال رډیو ته وویل چې د زیانمنو سکولونو د سروې او د هغې د استعمال د قابلیت یا نه قابلیت د رپورټ لپاره اړوندو ادارو ته هدایات جاری کړي دي.
هغه موږ ټول دغه ته ویلي دي سی این ډبلیو ډپارټمنټ ته چې هغې لاړ شي هغې سروې وکړي که کوم بلډنګ دغه دي ډینجرس دي چې کوم یوزبل نه دي هغې کې موږ فوري طور باندې پرونه دا انسټرکشن ورکړي چې هغې کې فوري ټینټس اویلیبل کې چې په ټینټس کې هغې خپل دغه نارمل اکټیویټي شروع کړي او دویم نمبر باندې رینټیډ بلډنګ ور لوګورې چې په هغه کې لانګ ټرم پروټنټس ته استعمالې دي کنه ځکه چې سکول جوړیږي نو هغه باندې خو بکال دوه کال لګي.
د تعلیم د وزیر په وینا په صوبه کې د یو سل ودیر شو سکولونو ودانې ډېرې زیانمنې او یا په بشپړ توګه ړنګې شوې دي او نږدې د 800 سکولونو ودانیو ته لږ زیان رسیدلی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په افغانستان او پاکستان کې زلزلې زرګونه خلک بې کوره کړي دي. په غریزو سیمو کې میشت خلک وایي تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې. مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د وسلوالو ډلو موجودیت د دوی په لار کې خنډ ولاړوي خو هلته وسلوالو طالبانو ویلي په ځپل شویو سیمو کې یې خپلو غړو ته د اوربند ویلي. نجیب عامر د فرانسې او جرمني خبري اژانسونو د خبرونو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی.
د فرانسې خبري اژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې زلزله ځپلو دریمه شپه هم بغیر له څه قسمه سرپنا نه تیره کړه او ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې لرې پرتو سیمو ته ځانونه ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړي. ناهیلو زلزله ځپلو د کمپلو، ګرمو جامو او د خوراکي موادو غوښتنه کړې ده. د 1.5 کچې زلزلې په دواړو هیوادونو کې سلګونه کسان وژلي او زرګونه اغېزمن کړي دي. مرستندوی ادارې وایي نه هموار ځمکې د مواصلاتو پرې شوې لارې او د بدامنۍ صورت حال د دوی په لاره کې خنډونه اچوي او دوی اړو خلکو ته په سمه توګه مرستې نشي رسولی. د چترال په دروش کلي کې یو ځایي چارواکي محمد بهادر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي عموما دوی د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره لوازمات لري خو دا چې څو میاشتې وړاندې په یاده سیمه کې سیلابونه راغلي وو نو دوی ذخیره شوي مرستندویه توکي ټول وار له مخې لګولي وو. نوموړی وایي زلزلې د دوی په کلي کې 2500 کورنۍ له کورونو ویستلې او دوی یوازې 10 خیمې په لاس کې لرلې نو د ضرورتمندو خلکو غوښتنې به څنګه پوره کړي. نوموړی وایي میرمنې، ماشومان او نارینه د صفر نه په لاندې تودوخه کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي او ماشومان به له داسې یخنۍ ګرانه ده چې ژوندي راوځي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان له ترنګلو حالاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د سرې میاشتې ټولنه وایي په ځینو غریزو سیمو کې وار له مخې د واورو د ورېدو سلسله پیل شوې ده. هلته په افغانستان کې بیا غربي مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د طالبانو موجودیت د دوی مرستې ټکنۍ کوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ ادعا وکړه چې د زلزله ځپلي تخار ولایت دارقد ولسوالي نیولې ده، خو ډی پی ای خبري اژانس لیکي طالبانو د زلزلې نه پس د تیرې سه شنبه په ورځ وویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې دوی د خپل غاړې اوربان اعلانوي. د طالبانو لخوا په دې اعلان کې ویل شوي وسلوالو ډلو ته د خپلو مشرانو لخوا ویل شوي چې مرسته کوونکو کسانو باندې د بریدونه نه کوي، حتی که د افغان حکومت مامورین هم وي. خو دوی وایي که پر طالبانو حمله وشوه نو دوی به ځواب وایي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولې دي. دوی 13 ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال وویل په جرګه کې له حکومت سره پریکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي، خو اوس یې د دوی د ګټې یوازینۍ سرچینه ورباندې بنده کړه. دوی ګواښ وکړ چې که تنخواګانې ورنکړل شوې نو په پېښور کې به د ګورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
13 ورځ بانو کې د شمالي وزیرستان خاصادار ځواک د یوې غونډې پر مهال تور ولګاوه چې یو ځل بیا پولیټیکل انتظامی د شمالي وزیرستان خاصادارو سالور کمپنی اتمه نهمه لسمه او سور لسمې نه 1,10,000 روپۍ کالدارې کټوتی کړې. دوی وایي دوه اونۍ وړاندې د پولیټیکل انتظامی سره د مشرانو په واسطه جرګه شوې چې ورسره یې فیصله وکړه چې 1,50,000 کالدارې به دغه سالور وړه کمپنۍ د جرمانې په توګه ادا کوي او هغه فیصله کاغذات ورسره پراته دي. خو دوی وایي دوه ورځې وړاندې چې ورته د ستمبر میاشتې تنخوا راوړل شوه نو انتظامیه ورنه 1,10,000 روپۍ کټوتی بیا کړې. د شمالي وزیرستان خصادار ځواک کمپنی نمبر 8 صوبیدار داود مشال ریډیو ته وویل وړاندې هم انتظامیه ورنه کټوتی کړې.
دا ژاړو کی بشپتم بیونې سی سی جی موجوده انتظامیه ستمبر تنخواه چې کی ما دوکانه بند کړې و په جرګه لوند ای پی یو ځای رودین صاحب داغا پیسہ دے مش سارا وکڑلا آوے کاغاز مسرا موجود دا چے پتو سے پچلوے رکھ اپنے یونی ملا کری پی جرمونا میر دے خپل خوری چی کیما دکانا نکاری نکاری دے پرا ہر وقت یوری آئی پارین میر مرساد خان تا داغا کاغاز ویرڑو مرساد خان پا دا لیول خبر آتا وکڑلا چے انتظامی توسنا 11,35,000 جرمونا توسنا وڑیے تو دا درخواست کی چے میر غریب خساداری دا سر سر میر سر ظلم دا
خسادار زوا کمپنی نمبر 14 صوبیدار ارسلا خانوائی خسادارو دا آمدن دغه یو وسیله ده په تنخوا خپل د کور ضرورتونه پوره کوي.
دا مسول ده بلا افسرونه ته چې دا موجوده پولیټیکلی ده د میز د غریبونه دا پر یو دوور وی دا کاغذ فلوس شه ده چې میز کې سي دا کلا ورغللی اول چې بایې توس نه فردل فردل پولیټیکل ایجنټ ری ری ضروري پی کټ کړی دي دا کرکا بلا پسوتوتی دا یو وسیله وا چې میز سره کس دوی تنخوا
کمپنی نمبر 9 صوبیدار فرمان وای ظلم زیاتې د ور سره نه کیږي.
بار بار د خور خریب قصدور نه دای پیسې کټ کوي او په داسې مشتر داس داس کسون دي چې هغه تقریبا اوزیون دي د مشتر 3,000 روپۍ ټوټل د هغه تنخواه دو داس خلک دي چې هغه په کېره شي اسه سامان نشته راشن اخلي جوتای د مشتر نشي کچر دا غور په ونه شولو مش به په باندې شي احتجاج کی روډ به بلاک کوي نه بعده به مش د گورنر خو ته احتجاج وي په هر غز باندې داس جوتای مش د زنه سره نشي قبل ولای.
په دې اړه مو چې کله شمالي وزیرستان میران شاه کې پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر یو والا چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل پولیټیکل ایجنټ سره د خسادارو دغه کټوتی پاړه تفصیلی خبرې شوه. نو چې د شمالي وزیرستان مشرانو جرګې او مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر ترمنز په جرګه کومه فیصله وړاندې شوې وي هغه خلاف ورزي به نه کیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په پاکستان کې د وفاقي پلټنو ادارې اف آی اے د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی پر ټولنیز شبکې ټویټر د عدلیې پر ضد د بیان ورکولو په تور نیولې دی. په پاکستان کې دا د ټولنیزو رسنیو په استعمالولو د گرفتارۍ لومړی قضیه ده. خو ځینې قانون پوهان د پاکستان انټرنیټي جرمونو مخنیوي پر قانون انتقاد کوي او د ایف ای ای دا کار د بیان ازادۍ ضد بولي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د ټولنیزو رسنو یا د سوشل میډیا څانګې په پیښور کې مشر فرقان مشال لیډو ته پخلیو کړو چې د یو ملګری جلال قاضي هم د دوی د سوشل میډیا غړی وو. ایف آی اے د دوی په ضد په ټویټر باندې ټویټ کولو باندې نیولې دي.
پراپر کوڈ آف کنڈکٹ تے مونږ داګه مطابق سوشل میډیا ایکټیویټیز چلو او کدا سی په یو ټویټ باندې خلک ریسک کیږي د کورونو چتیږي نو د دې ملک په آزادۍ رائے سو حیثیت پاتې شي.
بلخ په پیښور کې کارکونکو د مدني ټولنو غړي قمن نسیم چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره وړاندې کړ شوی قانون باندې کار کوي وای چې دا بل لا په پوره توګه عملي شوی هم نه دی. ولې باید حکومتي ادارې دې د بنیادی حقوقو پام وساتي؟
موجوده وخت کې د قانون نفاذ هم نه دی شوی او هغه نه باوجود چې کوم نه ایف ای ای هغه په یو داسې شی باندې په یو داسې ټویټ باندې رئیس ار کړی دی هغه انټروګیشن کوي او پولیټیکلی هغه هراس کوي د عدلی د یو کیس متعلق چې کوم نه خپل کنسرن ظاهر کړی دی. نو دا کنسرن ظاهر کول خو د پاکستانی شهریانو چې کوم نه بنیادی حق دی.
بلخ په پیښور های کورټ کې وکیل شهاب خټک وایي چې دغه قانون باید عام ولس ته پډاګه کړی شي ځکه چې د دوی په وینا ځینې وکیلان هم لا د دې نه ندي خبر.
زمونږ په ملک کې قوانین اکثر مونږ د بهر ملکونو نه ریمیډ راوخلو او د هغه لیول قوانین ناقص کو چې کم لیول ته مونږ رسیدلی هم نه یو. زمونږ یو بل بدقسمتي دا ده چې په خوا به یو قانون رالو نو هغه به په اخبار په ریډیو په ټي وي باندې ځکه چې قانون خلکو ته قول کې دي متعارف کول هغه انتهایی ضروري دي. اوس قوانین جوړ شي خو څوک خبر هم نه.
د پام وړ ده چې دغه وکیلان او د مدني ټولنې غړي وایي چې د ایف ای ای لخوا د جلال قاضي نیول د پاکستان لومبه داسې کیس دی چې په سوشل میډیا په ټویټ کولو باندې نیول شوی دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان دینی عالمانو شورا د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې اعمال د اسلام دین ضد بللې دي. د دې شورا ویاند تیر ورځ مشال راډیو ته ویل داعش د خپلو کارونو په وسیله اسلام د یو قهرجن دین په توګه خلکو ته ورپیژني. په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې ځوانان دې د دې ډلې په تبلیغاتو نه تیر وځي. تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال د اسلام له نظره مردود دي او دا ډله غواړي چې اسلام د یو قهرجن دین په بڼه نړیوالو ته وښيي. د افغانستان د عالمانو د شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی وویل چې اسلام د سولې، ورورۍ او برابرۍ دین دی او پر ښځو تیری او د هغوی بندي کول پکې جایز نه دي.
د داعش ټول اعمال، ټول اقوال، ټول افعال د اسلام مخالف حرکت دی. اسلام کې نه په بمونو باندې الوزول شته، نه د دوه ورځو د معصوم کفل چیرېدل شته او نه هم هغه اقوال او هغه افعال چې دي کوي دا د اسلام د بدنامۍ لپاره کوي او هیڅکله به په افغانستان کې دا فاجر او دا قاتلان کامیاب نه شي.
د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال جایز نه ګڼي او تاکید کوي چې خلک دې پرې نه تیروځي. د دې کمیسیون غړي امان الله پیمان وویل
د داعش ډله چې تجاوز او زنا روا ګڼي دا یوازې د اسلام له دین څخه نه بلکې له فرهنګ څخه هم لري ده. موږ به د داسې اعمالو پر ضد مقابله وکړو.
په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز په سوریا او عراق کې د داعش د غړو لخوا د جنسي تیري د ځینو قربانې شوو ښځو له خولې لیکلي چې داعشي غړو پر دوی له جنسي تجاوز مخکې دوی ته ویلي چې دا عمل په اسلام کې روا دی. همدارنګه دې رسنۍ د ځینو یزیدین جون او ښځو یو لړ حکایتونه هم خپاره کړي چې د رسنۍ په وینا د داعش د ډلې غړو پرې جنسي تیری کړی دی. نیویارک ټایمز د یوې 12 کلنې یزیدین جلۍ له قوله لیکلي چې د داعش د ډلې یو غړي ورته د جنسي عمل څخه مخکې ویلي چې دا عمل ګناه نه ده. نیویارک ټایمز د عراق په شمال کې د یوې بلې 15 کلنې جلۍ له قوله چې د داعش غړو لومړی اسیر او بیا پلورلی دی لیکلي چې دغه سړی د هر ځل جنسي تیری وروسته لمونځ کړی او ویلي دي چې دا عمل عبادت دی. سربیره پر دې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم د داعش د ډلې د غړو لخوا د خلکو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي راپورونه خپرېږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه لژوند سره نسته ده
هغه په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته پند یو مين دي نور نو غوړي چې موږ به ګنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول تختل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور خبرونه خو د دوشنبه او د اتوار پر ورځ درته در خبرو خو په همدغه غړی کې ورسته درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د شلو وسلوالو وژنې او د ډیر شو ژوبلېدو دعوه کوي. د تخار والی ویان تیمور بیګا مشال رډیو ته ویل په وژل شویو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. دویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجهغار او بهاودین ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. تیمور زیاته کړه چې په پرونیو نښتو کې 15 ولسي وګړي هم وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور ژوبل شول. په تخار کې نښته وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله. درقد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره له دې چې درقد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاءالدین او خواجه غار ولسوالیو په قودو او چخاتو کلیو کې نخټه وشوې. امنیتي ځواکونو د نشټو پترس کې د روزبچ سیمه ونیول. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور وویل امنیتي ځواکونو د درقد د بیرتنې ولول لپاره پراخ عملیات لانی دی پیل کړی. تیمور وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرتنې ولول مخکې د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ تصفیه کړي. د درقد ترڅنګ د یوې بلې ولسوالۍ لپاره چې خواجه بهاءالدین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د درقد په درو خواوو کې آمو دریا دی. هلته موجودې بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نښتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې 3 ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده. د تخار د والی ویان په عین حال کې وویل چې د دغه ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې حمله وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کې درنې نښتې روانې دي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیمو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زیبا د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. د سندرو امیل خبرونه هم نن یعنی د جمعه پر ورځ درته در خبرو او ور سره په دغه غړی کې روښانه مستقبل خبرونه هم در خبرو. تاسو مشال راډیو ته غواګیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز د سواد تعلیم اداره وایي تېرې زلزلې شاوخوا 150 سکولونه او کالجونه اغېزمن کړي چې پکې ځنې د کارولو وړ نه دي. هلته په پېښور کې د ځینو سکولونو زده کوونکي او استادان هم وایي چې زلزلې یو شمېر ودانۍ اغېزمنې کړي دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د زلزله ځپلو سیمو انتظامی چارواکو ته امر کړی چې مرستندوی کارونه دي په چټکۍ ترسره کړي. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولي دي. هلته د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جرګې د پریکړې درناوی وکوي او دا مسأله څېړي. له کوټې سره نږدې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې د یوه بلوڅ قبایلي مشر میرګل خان بجرانی په ګډون بیګا 15 کسان ووژل شول. بلوچ لیبریشن آرمی د پیښې پړه منلې ده. سبا په پنجاب او سند کې د بلدیاتي حکومتونو لومړی پړاو انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن بیګا په یو بیان کې ویل ټولو انتخاباتي افسرانو ته د مجسټریټ واک ورکړل شوی او د ووټونو عمل به له سهار 9:30 تر ماښام 15:30 بجو روان وي. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د 10 وسلوالو وژنې او د 150 ژوبلېدو دعوه کوي. د تخار والی ویان تیمور بیګا مشال رډتویل په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. وسلوالو لاس نه دی ویلي. په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. دغه خبرې به نن بیا پیلېږي. د شامي ولسمشر بشار الاسد سیمه ییز بلاتړی ایران په لومړي ځل د دمشق له بل مهم ملګري روسیې سره په دې خبرو کې برخه اخلي. د امریکا بهرنیو چارو سلاکار ټام شالون بیګا ویل جانکاري غواړي ایران او روسیې ته ووایي چې هیواد بشار الاسد هڅوي چې واک پرېږدي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د تیر پیر په ورځ راغلي زلزلې نه حکومت په فوري توګه متاثرینو بحالۍ لپاره امدادي کاروایانې شروع کړې دي. د ادارې په وینا چې ټولو متاثره ضلعو ته به د امدادي رقم سلسله د راروان د ګل د ورځې نه شروع شي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره زور ورکړی دی چې په سلسلې سیاست نه دی پکار، نو د وزیر اعظم دا خبره مثبت سیاست ته اشاره کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې اختلاف رایه د جمهوریت حسن دی، خو د کومو معاملو تعلق چې د ملک حکام د مستقبل سره وي، نو د هغې په اړه د فکر او عمل هماهنګي. ادارې وایي دا خبره خوشایند ده چې په مجموعي توګه ټول سیاسي ګوندونو د زلزلې نه پس مثبت کردار ادا کړی دی او په حکومت یې غیر ضروري تنقید نه دی کړی. ادارې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت مخکې اعلان کړی وو چې ورته د نړیوال کومک ضرورت نشته، خو اوس د نړیوال مدد لپاره په 3 نومبر یې یو نړیوال کانفرنس رابللی دی. نو که دا د وفاقي حکومت په مشوره شوې وي نو ښه خبره ده. ادارې اخیری کلي کې سیاسي ګوندونو له ملکي معیشت، خارجه پالیسي او قومي سانحاتو باندې سیاست نه دی پکار، بلکې د کوم مفاد نظر کې ساتل پکار دي. په مهذب ملکونو کې په دې معاملو قومي اتفاقي رایه ته ترجیح ورکړی کیږي. پاکستان کې هم په دې امورو سیاسي یووالی پکار دی. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د زلزلې نقصاناتو په اړه لیکي چې متاثرینو لپاره په امداد کې د اضافي ضرورت دی. ادارې په وینا که حکومت ګڼي چې دا رقم کافي دی، نو په زیاده دی چې دا رقم متاثرینو ته ورکړی شي. که حکومت یې خپله د دې رقم نه متاثرینو لپاره کورونه جوړ کړي نو ښه به وي. ادارې زیاتوي چې دا خبره ټولو ته معلومه ده چې د کورونو ملبه اوچتولو لپاره څومره رقم پکار وي. صرف 2,00,000 روپۍ خو د یو کور ملبه اوچتول له کافي نه وي، نو کور به پې څنګه جوړیږي؟ ادارې وایي متاثرینو لپاره د کم امداد اعلان شوی دی، نو که حکومت د دې زیاتولو لپاره په بهمي مشوره څه ګنجایش روباسي، نو دا به حکومت لاړخه یو ښه اقدام وي. او په دې لړ کې د متاثرینو مدد لپاره د نړیوالې مرستندویه ادارو نه امداد هم اخیستی کېدی شي. اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په ماضي کې په سیاسي بنیادونو تکرارونو او تبادلو له وجې د حکومت نظام متاثره شوی دی. ادارې وایي د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ضلع حکومتي نظام په ښه توګه ساتلو لپاره او د برتیانو نظام شفاف جوړولو لپاره اوس یو ښه طریقې کار خپل کړی دی. ادارې مخکې لیکي د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ترقیاتي منصوبو لپاره یوه کمیټي هم جوړه کړې ده، کوم چې د ترجیحاتو تعین کوي. د ادارې په وینا مقامي انتخاباتو نه پس عام اولس اوس په دې تمه دی چې د مقامي حکومتونو غړي او ادارې خپل کار په ښه توګه شروع کړي او اولس ته اسانتیاوې ورکړي. نو په دې لړ کې پکار ده چې د ضلعو په سطحه یوه غونډه وکړی شي او په هغې کې په اهم انتظامي معاملاتو باندې په یو ځل خبرې اترې وشي او دې سره سره منتخب غړو ته د کار کولو موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکې ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان سپریم کورټ پارلمان ته ویلي چې د دین یا اسلام پیغمبر د سپکاوي مجازاتو قانون د ناسمې کارونې مخه دی ونیسي. بلخو امریکایي اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یو وسلوال تر وژنې وروسته احتجاجونه پیل شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ دغه هیواد سیاستوالو ته ویلي چې دا خبره یقیني کړي چې د توهین رسالت د قانون لاندې نیول شوي کسان د دروغو او ذاتي وجوهاتو په بنیاد جوړ کړی شوی مقدمو کې گیر نه کړل شي. توهین رسالت په پاکستان کې په مذهبي لحاظ د نازکو موضوعاتو څخه ده چې د الزام د ثابتېدو پرته هم یو تن د خلکو لخوا د وهلو، ټکولو او مرګ سره مخ کولی شي. ناقدین چې پکې یورپی هیوادونه شامل دي وایي د دغه قانون غلط استعمال کیږي او تر مخه یې سلګونه کسان گرفتار کړل شوي دي او ځینې د بند او نور د پانسای د سزا سره مخ دي. د توهین رسالت قانون په اړه د سپریم کورټ دا فیصله د ممتاز قادری د مرګ د سزا د برقرار ساتلو څو اونۍ وروسته مخې ته راغلی. ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر سیکیورٹی گارڈ وو او نوموړی یې په دې وجه په ډزو وجلی وو چې د توهین رسالت په قانون کې یې د اصلاحاتو کولو خبر کړی وه. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل یو راپور کې لیکي چې د هند تر اختیار لاندې کشمیر کې د یو اوچت باغی کمانډر د هندي ځواکونو سره په جګړه کې د وژنې وروسته د غلطه احتجاجونه شوي دي. د هندي پولیسو په وینا دغه کمانډر ابو قاسم نومېده او د ناقانونه ګرځول شوي لشکری طیبه ډلې د جنگي مهم د څانګې مشر وو. هند وایي چې لشکری طیبه په 2008 کال کې د دغه هیواد په ممبئی ښار کې حمله کړې وې چې په نتیجه کې 168 کسان وژل شوي وو. هند تور پورې کوي چې پاکستان کشمیری وسلوالو ته پیسې او تربیت ورکوي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دغه هیواد د کشمیری یاغیانو یوازې اخلاقي مرسته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په ویانا کې د شام شخړې هواري لپاره د یو شمیر هیوادونو غونډه کیږي چې پکې په لومړي ځل د ایران استازي هم برخه اخلي. په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر مازیګر او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیګا ویانا ته ورسېدل. د روسیې بهرنیو چارو وزارت وایي د شام ملګري هیوادونه هلته سوله راوستی شي خو د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر بی بی سی ته ویلي دوی باید د شامي ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ وکړي. اسمت ساروان معلومات راکوي.
د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې ایران ګډون کوي. پرون مازیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لارې د موندلو په خاطر د خبرو لپاره د اوتریش مرکز ویانا ته ورسید. تر لسو زیات هیوادونه دې غونډې ته چې ډېره مهمه بلل شوې ده استازي لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار تام شالنون ویلي جان کیری غواړي چې ایران او روسیې ته ووایي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره د سوریې پر کړکیچ همکاري ته تیار ده او د سوریې ولسمشر بشار اسد هڅوي چې واک پریږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په وروستیو کې په سوریې کې هوایي حمله پیل کړي تیر شپه ویانا ته ورسېد او ټاکل شوې ده چې نن د څو هیوادونو له جګپړو ډیپلوماټانو سره د سوریې په اړه وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروفا په مسکو کې وویل د سوریې د دوستانو ډله د هیواد ته سوله او امنیت راوستلی شي. موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوي متحده سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو. د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایټالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، متحده عربي اماراتو او اردن جګپوري ډیپلوماټان هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر عادل الجوبیر لریاز بی بی سی ته په ټلیفون کې وویل چې باید له واکه د بشار اسد د لری کېدو لارې پرانستل شي.
که د سولې خبرې نه وي موږ مجبور یو چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ وکړو. موږ باید دا ملاتړ زیات کړو او باید د قدرت انډول بدل کړو، ځکه چې په نهایت کې د بشار اسد د لیرې کېدو لپاره لار هواری شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دی میستورا هم په نننیو خبرو کې ګډون کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
افغان چارواکي وایي د کندوز او غزنی پر زندانونو تر بریدونو وروسته په هیواد کې د جیلونو امنیت لپاره نور تدابیر خپل کړي دي. په دې وروستیو کې له هلمند یو شمیر زندانیان کابل ته انتقال کړل شوي دي. د هلمند چارواکي وایي دا یو عادي اقدام دی، خو رسنۍ وایي دا کار د زندانونو ماتولو خطر مخنیوي په مخامخ شوی دی. احمد تکل معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې د هلمند له زندانه یو شمیر خطرناک بندیان د کابل زندانونو ته لیږدول شوي، د هلمند والی وایي چې دا پلازمینې ته د بندیانو د لیږد د عادي بهیر یوه برخه ده. میرزا خان رحیمی وایي کله چې په محبسونو کې د زندانیانو شمیر زیات شي نو ځینې یې کابل ته استول کیږي. ښاغلی رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو لیږدول یوه معموله پروسه ده.
د هلمند د زندان نه معمول په عادي پروسس بس هغه متعامل سي هلته دي، هغه انتقالي کابل ته ممکن ول هلته 300-400 نفر وي، ولې 500 نفر انتقال سي. دا ډېر یو عادي طبیعي روتین کار ده.
د رویټر خبری اژانس د راپور له مخې لشکرګاه ته پر نږدې سیمو د وسلوالو طالبانو د حملو له پیل وروسته چارواکو د دې اونۍ په سر کې 150 خطرناک بندیان کابل ته واستول. ریټر خبری اژانس د هلمند د امنیت قومندانۍ د ویاند محمود آشنا له قوله راپور ورکړی چې وایي دا کار ځکه شوی چې د ځینو ولایتونو له زندانونو د بندیانو د تېښتې کیسه تکرار نشي. په تیرو څو اونیو کې وسلوالو طالبانو د کندوز او له هغه مخکې د غزنی له زندانونو څخه سلګونه خطرناک بندیان خوشې کړل. افغان امنیتي ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې د هلمند مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل شوي او نښتې تر اوسه هم روانې دي. رویټر خبری اژانس لیکي چې که وسلوال طالبان د لشکرګاه له محبس څخه د زندانیانو په خوشي کولو وتوانېږي نو هلمند ولایت به د وسلوالو طالبانو په اډه بدل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند اژانس ته ویلي چې طالبان اکثرا د آرامو ولایتونو پر زندانونو د حملو هڅه کوي او ډیری حملې هم د امنیتي ځواکونو لخوا شندې شوي. صدیق صدیقی زیاتوي چې د کندوز او غزنی پر محبسونو له حملو وروسته د هیواد په زندانونو کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه زیاتونه کوي چې د افغانستان د زندانونو ساتونکي امنیتي ځواکونه تل د تیارسۍ په حالت کې دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تر یو رپورت وروسته به درته روښانه مستقبل خپرونه در خپره کړو. د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې د دې سازمان جوړېدو او یایمې کلیزې په مناسبت په کابل کې یو نندارتون جوړ کړی چې د دې ادارې د بیلابیلو فعالیتونو انځور ښیي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي له 100 لسیزو راهیسې په ټوله نړۍ کې ګټور کارونه کړي دي. یو شمېر افغان فعالان چې دې نندارتون ته ورغلي ول هم وایي د ملګرو ملتونو کارونه د ستایلو وړ دي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې لا هم د دې ادارې د فعالیتونو دوام اړتیا ده. نجیبه زمان معلومات راکوي.
په افغانستان کې په داس حال کې د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو او یایي مکلیز لمنځل کیږي چې دغه هیواد اوس هم په ځینو مواردو کې د دغه سازمان پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې دغه سازمان له 10 کلونو څخه زیات په افغانستان کې فعال دی او په بیلابیلو برخو کې په دغه هیواد کې بنسټیز مرستې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په کابل کې د دغه ورځې د لمانځلو په مناسبت په جوړې سوې غونډې کې له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
له شپېتو کلونو زیات وخت کېږي چې دغه سازمان په افغانستان کې حضور لري. په دغه کلونو کې ښې او د ویاړ ډکې لاسته راوړنې هم لري او غواړم چې ټینګار وکړم چې دغه سازمان به تر هغه وخت پورې چې د افغانستان د خلکو هیلې نه وي پوره شوې چې هغه هم ثبات او خوشحالي ده دلته پاتوي.
دغه نړیوال سازمان په 1945 کال کې جوړ شو چې هغه وخت یې د افغانستان په شمول 150 غړي درلودل او د بشري حقونو د ساتنې، د ښځو د حقونو، د فرهنګي میراثونو د ساتنې، زده کړې، د ځوانانو د یوځای کولو او ماین پاکۍ په برخو کې فعالیت کاوه. د 2011 میلادي کال راوروسته د دریو هیوادونو پرته د نړۍ نورو ټولو هیوادونو د دغه سازمان غړیتوب ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان خپل اویایمه کلیزه د ونندارتون په جوړولو سره چې د دغه سازمان فعالیتونه روښانه کول ولمنځله. د ملګرو ملتونو د سازمان د ماین پاکۍ د ادارې رئیس محمد صدیق راشد په هیواد کې د دغه سازمان له فعالیتونو څخه یادونه وکړه.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماین پاکۍ په حصه کې ډیر کار کړی دی، نو غواړو چې نن ورځ کې موږ دا وښیو د خپل هیواد په افغانستان کې ملګرو ملتونو د دغه ستونزې په حل کې ډیر کارونه کړي دي او دا دوی پرې ارزي چې دوی قدردانی وشي او دوی له مننه وکړي.
په همدې حال کې یو شمېر هغو مسلکي کسانو چې د مور او ماشوم د روغتیا، فرهنګي میراثونو، د اصلاح سوي تخمونو د تولید، له بهر څخه د ستنه سوي ځوانانو، د پولیو واکسین، د ښځو حقونو او د روږدو کسانو د روغتیا لپاره او د ملي پارکونو د ساتنې په برخه کې فعالیت کوي هم د دغه سازمان فعالیتونه وستایل. دوی ټینګار کوي چې اوس هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان د موجودیت لپاره اړتیاسته او ضروری ده چې دغه سازمان په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پلو همکاریو ته دوام ورکړي.
د نجیبې زمان رپورت مو اوریده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د اویایمې لسیزې په مناسبت د یو نندارتون حال یې درته راوړی و پکې. او اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې دا ځل په جاپان کې یا د جاپان په پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو په انسټیټیوټونو کې د سکالرشپونو یا د وظیفو یا د بورسونو ترلاسه کولو په اړه باندې معلومات ترلاسه کوئ در او تاسو دا هم معلومات به هم ترلاسه کړئ چې د انټرنیټ له لارې په جاپان کې په څه طریقه باندې تاسو داخله اخیستی شئ. د خپرونې کوربه منور شاه دی او خپرونه درته په تکراری بڼه خپرو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیر یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادي شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د لړکې مو دغه یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړې چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت الله ری د منګور اسفات سیدن کې ام جی جاپان کې مې د سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ یم، د معاشیاتو تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نه مو وپوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی و او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه. هغه وایي،
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سوات نه اف ایس سی کړی و او بیا مې هلته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ادمنستریشن کې په 2009 کې. بیا هلته حالات زموږ په سوات کې اپریشن ملیٹری اپریشن او زموږ کلاسز متاثر شو، نو بیا ما داسې درک لګو چې ربل کې اپلیکیشن جمع کما. نو زما یو کلاس فیلو چې زما نه یو کال مخکې دلته راغلی وو، نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن صوبایي یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی یم.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کومو د دې خپل طریقه کار دی، د دې په ویب سایټ د یونیورسټۍ موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 ورته ویلی چې دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې دي، خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې، په جاپاني کې نه وي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانی چیرې چل انګلیش کې ورزی او کلاسز په انګلیش کې راسته شو، نو هغه ته خپل اپلیکیشن جمع کولی شي او کوم هغه پروسیجر طریقه کار چې هغه په ویب سایټ موجود دی نو ډېر اسانه طریقه ده. بیا دې تاسو نه په اسکایپ باندې د هغې خپل انټرویو یا هغه د خپل اگزامینیشن ټیسټ کې
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمېر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلې لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسټۍ کې د بی ایس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنوموړی وای د یونیورسټۍ ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي، خو ځینې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډیر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یو سړی دولسم کړی او دولسم نه پس دلته راتللی شي. ما خو چونګیال ته سوال وکړ چې په پای کې مې یو وکاله ایستې نو هغه په دې باندې ما ته خو دا اساني و چې را دغه غینه کریډټ هغه ماته ترانسفر کړو پاکستان نه، خو طریقې کار دا چې عموماً دې چې را دولسم نه پس اپلیکیشن کړي هغه جمع کولی شي. د دې خو داسې طریقې کار دی چې اول کال چې کم دي سون د خاصتونو دي تر شي او پای کې کسان منتخب کی نو هغه خو اول کال ټول په سکالرشپ ور کوي، بیا ورپسې کالونه چې نو هغه کې بیا دلته یونیورسټي کم تعلیمي معیار یا غوي کم سبجیکټ کې خپل دغه غستي نمبر یا دغه
صفغت الله نه پوښتلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړي.
پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې خو بنیادی طور ډېر فرق دی. هلته داسې چې یاره بس مونږ هغه هلته ټایم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه، دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي، دلته توجه ورکول کېږي په تعلیم باندې ډېر بلدار دی. هغه ته دا احساس ورکوي چې هغه ته په خپل دا کار وکړي، دا ستا ضرورت دی، خپل را روان ژوند لپاره دا ډېر اهم دی. هلته خو بس داسې چې را موږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي زبه په کیم ځم، نو هلته دونه احساس سړي سره نه.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام خو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي، بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو. نو د هغې نه ښه دا ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو او خپل که چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شان کړي، نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه، خپل نظام به مونږ کړي په خپله باندې، نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت کړي مونږ بهر کوو، نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به
مستقل توګه باندې بدل شي. صفغت الله وای په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمي معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبور کیږي، خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډېر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو، خو دلته خلو یو لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په هکله معلومات درکو. دې لړکی به اوري چې د انټرنیټ په ذریعه په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګه سه
که یو ځوان ذهن وي خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلی او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخلي روان دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخره به جاری وي. په یاد یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه ویل:
زما جی په جاپان کې د خیره دا څلورم کال دی او انډر ګریجویټ کوم جی په اکنامکس کې، دا مې لاس اخرنی ایر دی خیره، انشاءالله څه کال به پاره کېږم. جی ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کړوال د کې زموږ سکولو دولسم کې جی بیا د ما اف ای سی د اسلامي کالج نه وکړه، او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نه وکړه سوات کې، او بیا جی د خیره دا جاپان ته ما اپلای وکړو هغه کې ما اډمیشن وشو. زراغ
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسيټيګانې دي، په هغې ټولو کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دې نوم دی، او په هغې کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم شته دي سکوبا یونیورسيټي جاپان اباره کې، او زه ټول د دا خپل پښتنو وروڼو ته ټولو ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسي او دا سبق دې نو دا اپورچونټي چې کوم دنو دا مزه یې کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی، او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسري کړی دی آیلټس په کار دی، انګلیش ولا لک سترونګ په کار دی، هغه باندې خپل فوکس وکي، او چې دوی اف اف ای سی کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وایي جاپان کې د داخلي په وخت دا احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي، که څوک په خپل خرچه د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډېر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ، که سکالرشپ درته میلاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه، ځکه چې دلته کې ډېر ګرانه ګراني ده، د هاسټل چې دی جی دوی موږ له هاسټل کې اوسېږو کمره دوی را کړی ده، او دوی ته مونږ خپل پیمنټ کوو خو مونږ ته سکالرشپ هم میلاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډېر اسان دي.
د دې لپاره غوځي دوی لپاره هیڅ کرایټیریا نشته، خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس ډایرکټ دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځئ، تاسو جاپان ته راځئ او تاسو امریکې ته ولې نه ځئ، لکه جاپان خو د امریکا خا د دوی دا کوېشن کوي که نه. نو دې لپاره خو ورته مونږ ویلو چې یاره مونږ جاپان خوښته، جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ده، مونږ ورته دا ویلو، او د سکالرشپ لپاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه ایفورټ کوله په خپله نیشو ادونا واس یو نارسی، او پلیز که تاسو موږ له کاین دی سکالرشپ راکړئ ډیره مهرباني، موږ تاسو ډیر وخت کار گزاریو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي:
د دلګي دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې دی، په سټڈی په اړه کې دا لک فرق دی چې ال کې زمون کومون زما ټول مرګري ستونه ټول چې کومون هم په ال کې راځي نه ولې یا دول په کوم څه په ځان پاس کوو. دلګي د جوړ جاپان تر اغلم نه تلګي ودا هغه سیستم نشته، په دې معنی وزام پوهه کې پاس کی په ځان په بالکل مقصد ته نه شي دار دې مټي او دا پکې نشته. زمونږ او پاره کې مونږ په دې معنی مړي روسته یو مونږ پوي غنو چې دا سوي او بس لکه راته ولا غوا او په مطلب نه پوي چې په دې کې څه دي، خپل ټول هغه ته دا خاص کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی راته مټي مال غوي په دې معنی زام پوهه کې او ځان کوم دی نو مقصد ته تی تور سوي.
نوموړي نمو پوښتل چې په مغربي هیوادونو کې زده کوونکي د تعلیم تر څنګه په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولی شي، په جاپان کې هم اداراس کوم سهولت شته او کسنګه؟
بالکل جی، دلته کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولی شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی، خو لکه اوله کې به تکلیف چې جاپانی لینگویج به زده کول غواړي چې هغه ته لږ زده شو نو کارونه شته دی جی، او خوډه شي دی اوس د دې کسانې دي چې یاره غوی واپس تلل غواړي نو هغه هم تلی شي، څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدی شي، که جاب ورته میلاو شي، که جاب ورته میلاو نه شي ځان له خپل سره بزنس کولاو کې یا هغه کې هم پاتې کېدی شي. بالکل جی، او شته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانې نه هم ترلاسه کیدلی شي، او د هغې لپاره د سفارتخانې په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نوموړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211211 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.